السلام علیکم درنو اوریدونکو احمد تکلم او تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته چې نن ورځ به زما همکار امان الله امیرزای په وړاندې کولو کې همکاري را سره کوي ښه راغلاست د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې دی او له چارواکو سره خبرې کوي د اندرس فوګ راسموسن د سفر د اهدافو او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه لرو خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د پاکستان په لوی صنعتي ښار کراچۍ کې چې پرون په یوه چاودنه کې لسګونه شیعهګان ووژل شول نن عمومي ماتم اعلان شوی او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران له نړیوالو قدرتونو سره د خبرو په پلمه غواړي د خپل اټومي بم د جوړولو لپاره له وخت څخه د ځان په ګټه کار واخلي نړیوال خبرونه وروسته راځي اوس دستي صفی الله ستانکزی د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي
سلام د خبرونو سره ټکی ولسمشر حامد کرزی په یو خبری کانفرنس کې چې د ناتو عمومي منشي هم برخه اخیستي د پاکستان د علما شورا او د رئیس هغه سرګندونې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې ځنوژن کې حمله روا دي د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مرور ولسوالۍ کې نن سهار دوه وسلوال طالبان وژلي دي په کندهار کې هم دوه ماینکه خونکي د ایساف ځواکونو په هوایي حمله کې په نښه شوي دي اوس هم پوره خبرونه ولسمشر کرزی د پاکستان د علما او شورا د رئیس هغه سرګندونی رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې ځنوژن کې حمله روا دي ولسمشر کرزی نن د ناتو عمومي منشي سره په یو غټ خبری کانفرنس کې په کابل کې وویل هر څوک چې ځنوژن کې حمله روا بولي او د خلکو د وژلو خبره کوي باید د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شي
حکومت پاکستان به همراه ما این درک کنند که هر دو مردم دارند در آتشی که افروخته شده می سوزند و در خاموش کردنش نقش دولت پاکستان نقش اساسی است پس ما از اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان سخت متاثر هستیم
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د پاکستان د علما او د شورا د ډول څرګندونی وغندلې راسموسن ویل چې ناتو او نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستو ته په بیلابیلو برخو کې دوام ورکوي او یو ځل بیا له تروریزم سره پر جدي مبارزه ټینګار وکړ د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرور ولسوالۍ کې نن سهار دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي د کونړ د امنی قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دا دوه وسلوال طالبان د سیمه ایزو پولیسو او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي امنیتي چارواکي زیاتوي چې په وټه پورې ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو لخوا په حملو کې دوه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده اخو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې دوه ماینکه خونکي د ایساف په هوایي حمله کې وژل شوي دي د پنجوایي امنی قمندان سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل یو بل مینخه خون کې لسمې پتیختي بریالي شوې ده طالبانو د دغو دوړو پیښو په اړه لا تر اوسه کومه تفسیر نه ده کړې د کابل امنی قمندانۍ وایي چې د ولسی جرګې د یو مخکنی غړي د ساتونکو لخوا د دریو تنو د وژلو او ټپي کولو په اړه تحقیقات روان دي د کابل د امنی قمندانۍ مرستیال جنرال داوود امین نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا پیښه د ولسی جرګې د مخکنی غړي جمیل کرزی کور ته نږدې شوې ده خو ښاغلی امین د پیښې د یو سوء تفاهم نتیجه وبلله
پرون د شپې په واقعیا کې یو ورستوی تفاهم چې د جمیل کرزی د سابقه وکیل د پارلمان د بازګاردان او چارته دي په کور کې البته دنده ترسره کوي او تحقیقاتي ګروپونه د امنیت او د پولیسو او هلته خپل تحقیقات تمام شپه سر ته رسولي دي خپل نظریات به ان شاء الله ورکړي
پرون شپه د کابل د درېمې حوزې په اړوند سیمه کې د جمیل کرزی د ساتونکو لخوا په یو ټونس ډوله موټر ډزې وشوې چې په ترڅ کې یو ملکی وګړی وژل شو او دوه نور ټپیان شول کورونی خبرونه هم دلته پاتې رسیږي بهرنی خبرونه له فرشتې جلال زید څخه واوري
د پاکستان په لوی صنعتي ښار کراچۍ کې نن عمومي ویر اعلان شوی دی پرون د دې ښار په عباس ټاون سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان دي په چاودنه کې لږ تر لږه 53 تنه ووژل شول چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځپړتای شوي وو او د کراچۍ ښار د شیعهګانو د یو مسجد په وړاندې انفجار وکړ په کراچۍ کې سیمه ییز حکومت د پرونۍ پیښې د قربانیانو د درناوي په خاطر نن عمومي ویر اعلان کړی تعلیمي موسسې لوی او واړه مارکیټونه او دولتي دفترونه تړل شوي دي حکومتي چارواکو ویلي چې پرون د 2 پنځه منزله ودانیو په وړاندې دي په بل چاودنه کې هم 150 تنه زخمیان شو د چارواکو په وینا د چاودنې لامل پایو ودانی کې ور ولګید او ګنښ مر خلک یې اوس ودیدل او یا هم ده ودانی تر خرابولاندې شو نن یو داسې سړی چې ځان په پاکستان کې د جندلا په نوم د سنی سختری جوړډلو ویان معرفي کړی ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او د پیژو مسولیت واخیست خو دا اېدا د خپل واک سرچینو لخوا نه د تایید شوی دروان کاله پیل راځي د پاکستان کې د شیاګانو پر ضد درې مستره حمله وه په داسې حال کې چې پاکستان د عمومي انتخاباتو لپاره ځان تیاروي دا په دې هیواد کې د مذهبي او فرقي تشدد تر ټولو وروستۍ پیښه ده د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې د یو د دې هیواد د پاچا ولیعهد بعد او د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل سره ګوري د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ته په توګه تر چاکل کېدو وروسته د عربي نړۍ ته د جان کیری لومړی سفر دی د بنن پریاس کې د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هیوادونو بحرین کویت عمان قطر او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبري وکړي د دوی د بحث یو اونده موضوع به د سوریې وضعیت وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن پریات کې د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره هم وګوري دا په داسې حال کې ده چې دوی ونی ورسته بدای له جمهور رئیس باراک اوباما سره یو ځای د اسرائیل او فلسطین د سولې د پروسې د بیا پایل پاړه د خبر لپاره اسرائیل فلسطینی سیمو او اردن ته ولاړ سي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ای ایران له نړیوالو قدرتونو سره لاټمی خبرو اترو په استفاده غواړي د اټمی بم د جوړولو لپاره له وخت څخه د ځان په ګټه کار وکړي د نتنیاهو پرونی خبرې په داسې حال کې خبريږي چې په قزاقستان کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ روسي خبرې له کوم مهم پرمختګ څخه پرته پای ته رسیدلې دي په همدې حال کې د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک په واشنگټن کې د امریکا او اسرائیل د عامه چارو په کمیټه کې د نتنیاهو څرګندونی بیا تکرار کړې په دې اړه شک څرګند کړ چې ډیپلوماسي دی د ایران اټومي فعالیتونه ودروي
It is Iran's pursuit of nuclear capabilities which is the greatest
Da wai nan raz tur tulu luyas tunza che nari Israel aw sima ur sara mkhamghta haga da atmi wasle da turla sakol la para da Iran hat de pa atmi wasla sambal Iran da das regime tasawur la manzawli che haga di da atmi waslo da na praghtiya tarun ta mutahid wi Saudi Arabistan Turkiya aw rusta ba Misr da lar khpal kri aw hatta terroristi da li shay pratnun ki da da gi wasle da turla sakolo hata wakri او د نړۍ د رومن کاتولیکو ایساویانو مخکښ مذهبي مشران نن په روم کې راټول سوي دي دوی د هغې نیټې په شاکلو باندې بحث کوي چې د نوي پاپ د ټاکلو لپاره به راګیری وشي د نوي پاپ د ټاکلو لپاره د راګیری به د تړلو دروازو شاته ترسره کیږي پاپ شپارسم بندیکت تیره میاشت د خپل ځای حالت د کمزورتیا په خاطر د رومن کاتولیکي کلیسا له مشرۍ استعفا وکړه دا په تیرو شپږو سوو کلونو کې اول وار دی چې یو پاپ له خپلې دندې استعفا کوي د رومن کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشران به پر هغو ستونزو هم خبرې کوي چې دا کلیسا مهال سره مخامخ ده واتیکان تملری چې د واتیکان د نوې چې د نوې پاپ د ټاکلو په غونډه کې به 115 هغه مذهبي مشران چې تر اتیا کلن کم عمر لري رای ورکوي د پاپ د ټاکلو لپاره ستره غونډه به راتلونکي ونی تر سره شي
ازادي رادیو ری چې په منځنۍ څپه 12 پګنوي پټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په لویو خرونو کې خبريږي قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو ولسمشر حامد کرزی د ناتو له عمومي منشي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې هغه کسان چې په افغانستان کې د جهاد فتواوي ورکوي باید د نړیوالې ټولنې په تور فهرست کې شامل شي څو تنه طالب قماندانان چې ویل کېږي په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره یې تماسونه درلودل په پاکستان کې وژل شوې دي په نورو موضوعاتو کې د کانکور د ازموینې نتایجو د پکتیا خلک سخت په غوسه کړي دوی وایي مقایسوي ازموینې ته تیار دي
مقایسوي ازموینې ته تیار وو څنګه کېدلې چې 200 ماسرین دی په یو نمبر باندې د 300 نه لوړې لمبرې واخ هغه هم د دردست او ورسته پاتې ولایتونو نه
په ننګرهار کې د شینوارو د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکه پر سر شخړه د ولسمشر د یو استازي په مرسته حل شو خو یو اړخ ناراضه ښکاري
غیر عادلانه فیصله وا منګوله وق د شریعت او د شینواري د قوانینو سره برابر وق ورکړي دا وسم د زورواکو لاسو په دې فیصله کې
د ننګرهار ځوانان او د نشئی موادو استعمال چې پرانه ورځ په هر ځای کې پیدا کیږي د ځوان فکر د اونیس پروګرام د بحثونو موضوع ده د دې خبرونه د اوریدو لپاره چې په دوهمه نیمه کې خبريږي تاسو راوسئ زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن په کابل کې دی. ښاغلی رسموسن نن له افغان ولسمشر حامد کرزي او جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې درلودې چې په اړه یې د آزادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین له کابل راپور راکوي.
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن ماسپښین مهال د ناتو منشي اندرس فوګ رسموسن او افغان ولسمشر حامد کرزی یو ګډ خبري کانفرنس سره حاضر شول، او دوی ویل چې تر خپل منځ د افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي انتقال په بهیر او همداشان له تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو خبري وکړي. دواړو لورو، افغان ولسمشر حامد کرزی او د ناتو منشي، د پاکستان د علماو د شورا د رئیس پوروسي سرګندونو او د کابل د علماو د شورا په کانفرنس د پاکستان د نګډون په اړه تاسف او اندېښنې څرګندې کړې. کرزی ویل هر ډله چې وایي چې په افغانستان او نور اسلامي هیوادونو کې ځان وژون کې حملې روا دي، هغه باید د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شي. رسموسن هم د موضوع په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړه او دا موضوع یې رد کړه. د پاکستان د علماو د شورا د مشر خبرې بی ځای خبرې وبللې. باید ویم چې د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهری تیر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه څه چې د خپلې پرسنوي کې ویل شي و دغه مسائل ټول رد کړي، خو بیا هم دغه مسله د افغانستان پرسنوي کې ډېر عکس العمل پیدا کړی دی او هر څوک خپل څرګندونې په اړه باندې کوي. کرزی ویل چې پاکستان تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی ګامونه نه دی چت کړی، او دغه هیواد د علماو د شورا ورستۍ سرګندونه چې ویلې دی په افغانستان کې ځان وژن کې حملې روا دي، دغه کار یو خه مثال دی. کرزی ویل چې اوس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان نیت ورته معلوم شو. نوموړي د کوټې، کراچۍ او خیبر پښتونخوا ورستۍ حملو ته په اشاره ویل چې د پاکستان عام ولس په اور کې سوځي، او د اور په ګل کېدو یا خاموشېدو کې پاکستان ښه رول لوبولی شي. د له پاکستان څخه وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملي او حقيقي ګامونه پورته کړي او اوسنۍ دریز د عقلانیت په دریز باندې بدل کړي. د ناتو منشي اندرس فوګ رسموسن هم افغان ځواکونه پیوړي وبلل، ویل چې کولای شي له هر ډول چیلنجونو سره مبارزه وکړي. رسموسن له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې له اداري فساد او همداشان له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل هڅې ګړندۍ کړي تر څو وکولای شي لدې لارې د نړیوال ټولنې مرستې ځان ته راجلب کړي. رسموسن په د افغانستان راتلونکي انتخابات هم د افغانستان لپاره یو ښه فرصت او چانس په ګوته کوي، او ویل چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې دغه انتخابات افغانستان شمول کړي او داسې نتیجه ترلاسه کړي چې ټول افغان ولس ته د منلو وړ وي. بل تکلسه
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د ولسمشر حامد کرزی سره د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د کتنې او له دې کتنې وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د دواړو د څرګندونو جزئیات اورول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ځینې حکومتي سرچینې وایي چې څو تنه هغه طالب قومندانان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی و په پاکستان کې وژل شوي دي. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وویل چې دا کسان د پاکستان د استخباراتي شبکو لخوا وژل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه طالبان یا وژل شوي یا هم نیول شوي دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته یې لیوالتیا درلوده. سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره نه، بلکې د خپل استراتیژۍ د پرمخ بیولو په هڅه کې دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال نسیم شفق پر راپور کې.
که څه هم افغان حکومت په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان وروستیو اقداماتو ته په خاص سترګه ګوري، خو ځینې حکومتي منابع وایي چې اووه تنه طالب قومندانان تازه په پاکستان کې وژل شوي دي. د افغانستان ځینو حکومتي منابعو د خپل نوم د نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب قومندانان د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لخوا وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال او د دې هیواد د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه طالبان یا وژل شوی او یا هم نیول شوی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته تیاری خودلی وو.
پاکستان همیشه د جهاد په نامه زموږ هیواد ته تروریست را لېږلی، انتحاری را لېږلی، تفرقه باندې اخته دي، او هر هغه څوک چې د سولې طرفدار وي هغه متاسفانه یا بندیانیږي یا وژل کیږي، او همدا اوس هم دا لړۍ پاکستان کې روانه ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې طرفدار دي په طالبانو کې، هغه نیول کیږي یا وژل کیږي.
پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه څه موده وړاندې کابو شل تنه طالب مشران له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل. افغان حکومت د پاکستان له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه یې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د نوموړي هیواد ښه نیت وباله. دغه راز د افغانستان، پاکستان او برېټانیې په درې اړخیزه غونډه کې چې یوه میاشت مخکې په لندن کې جوړه شوه، د درې وړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې تر شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. خو د پاکستان د علماو شورا مشر طاهر اشرفي تیره اونۍ اعلان وکړ چې دوی به په کابل کې د دینی علماو په غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې د ده په خبره د افغانستان د علماو شورا د غونډې ته سم پروګرام نه لري. افغان سیاسي څېړونکي د افغانستان په برخه کې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام وایي چې اسلام آباد یوازې او یوازې په افغانستان کې خپل اهداف لټوي، نه په دې هیواد کې سوله او ثبات. د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی هم ورته نظر لري.
پاکستان په افغانستان کې داسې حکومت غواړي چې د هندستان سره کې اړیکې نه لري او د پاکستانیانو لاسپوس وي. تر هغه وخته پورې چې حکومت افغانستان خپل حکومت ته د پاکستان د ایجنټانو پاک ونه کړي، تر هغه وخته پورې چې ټول افغانان یو موټی نه شي د پاکستان په مقابل کې عکسالعمل به نه ښیي، دا مشکل په افغانستان کې رفع نه کړي.
افغان حکومت چنګار کوي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې لروانو حلوزلو سره ډیره مرسته کوي، ځکه د افغان چارواکو په خبره دا کار پر افغان حکومت د وسلوالو طالبانو باور زیاتوي. خو د افغان حکومت د ځینو منابعو دا څرګندونې چې ګوندې سولې ته یو شمېر لیواله طالبان په پاکستان کې اوس وژل شوي، په افغانستان کې د سولې پر وړاندې د پاکستان لخوا یو بل خنډ بلل کېږي.
قدر منوریدونکو، د نسیم شفق پر راپور کې مو د یو شمیر افغان چارواکو د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي یو شمیر هغه طالب قومندانان چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښودلې وه، د استخباراتي ادارو لخوا وژل شوي دي. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې به ټولې هغه شخصي امنیتي کمپنۍ د راتلونکي لمریز کال تر پایه وتړي چې راجستر شوي یا ثبت شوي نه دي. د دې وزارت د چارواکو په خبره اوس هم په هیواد کې شپږ دېرش خصوصي امنیتي کمپنۍ شته چې د ډیپلوماتیکو ادارو ساتنه کوي. له دې مخکې ټاکل شوی وه چې د روان لمریز کال په پیل کې ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه شي، خو دا پریکړه تر اوسه نه ده عملي شوې. افغان ولسمشر حامد کرزي شخصي امنیتي کمپنۍ د هیواد له امنیتي ځواکونو سره موازي جوړښتونه بللي او دا کمپنۍ په هیواد کې د نامنیو په ځینو پیښو کې ښکېلې بللې وې. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال معصوم میوند راپور ته.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو او د عامه ساتنې معینیت د دوو کمپنیو د کارکوونکو د جذبولو لپاره جدي کوشش کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د دوو کمپنیو تر 1000 ډیر کارکوونکي د معینیت جذب شوي. ښاغلی دانش وایي د نوې لمریز کال تر پیل مخکې به په هیواد کې د موجودو شپږ فعالو شخصي امنیتي کمپنیو فعالیتونه ودروي.
اوس یوازې شپږ دېرش کمپنۍ پاتې دي چې تر ډېره د ډیپلوماتیکو ادارو امنیت ساتي. موږ کوښښ کوو چې د روان کال تر پایه او یا که کومه کمپنۍ پاتې کیږي د نوي کال په لومړیو کې لغوه شي او د دغو ادارو امنیت هم د عامه محافظت پولیسو ته وسپارل شي. دغه پروګرام پیل شوی او کوښښ کیږي چې ژر تر ژره بشپړ شي.
د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر حامد کرزي په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ټولو شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو حکم کړی و. ښاغلی کرزي ویلي و چې له دوو کمپنیو څخه ځینو یې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې او په دې هیواد کې پناه امنیتي کلاس لري، خو هغه وخت له افغانستان سره یو شمېر مرسته کوونکو نړیوالو ادارو ویلي و چې شاید ولسمشر کرزي دغه پریکړه له دې هیواد سره د بهرنیو هیوادونو میلیارډونو ډالر مرسته له خطر سره مخ کړي. دغو نړیوالو ادارو ویلي و چې د افغان حکومت په دې پریکړه سره به د ډیرو پراختیایي پروژو کارنه وځنډیږي، ځکه د دوی په پاور افغان امنیتي ځواکونه له دغو پروژو د امنیت ساتنې توان نه لري. د پوځي او امنیتي چارو پوهان وایي افغان حکومت ته د شخصي امنیتي کمپنۍ لغوه کول ځکه ستونزمن دي چې دغه کمپنۍ په لوړ پوړو دولتي چارواک پورې اړه لري. جنرال امرالله امان په جاړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د شخصي امنیتي کمپنیو یو له مهمو کارونو څخه پر لویو لارو د پوځي اکمالاتي کاروانونو ساتنه وه، خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې اوس دغه کار په بشپړه توګه د دې وزارت ته عامه ساتنې د پولیس لخوا کیږي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې 50 کورنۍ او بهرنیو شخصي امنیتي کمپنیو فعالیت کاوه چې تر 50 ډیر کارکوونکي درلودل چې تر اوسه له دغو کمپنیو څخه 40 لغوه شوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ننګرهار ولایت کې د شینوارو د هغو دوو قبیلو ترمنځ روغه وشوه چې له تیرو څو کلونو راهیسې شخړه پکې روانه وه. په تیره موده کې د دغو دوو قبیلو ترمنځ څو وارې وسله والې نښتې هم شوي چې درانه مالي او ځاني زیانونه یې دواړو خواوو ته اړولي دي. له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
په ننګرهار کې د یکشنبې په ورځ د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د شینوارو د قوم د دوو قبیلو علي شرخیلو او سیپای ترمنځ روغه وشوه. دغه جرګه چې د جمهوري ریاست د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر اسدالله وفا په مشرۍ جوړه شوې وه، پکې د لسو ولایتونو استازو، د ولسي او مشرانو جرګې یو شمېر غړو په ننګرهار کې د بېلابېلو قومونو سپینګیرو برخه اخیستې وه. د جرګې مشر اسدالله وفا ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو دوو قبیلو ترمنځ راولاړه شوې شخړه چې د 10,000 جریبه ځمکې پر سر وه فیصله کړه.
دوار جانی به مشت پدغه لمر شری و سکو سره شلا شری و سکا تا دی و قوم ده اولاد بل قوم ده د موضوع ده حل هم عام تا مشتری راک او دا موضوع په سکا کې داخله سوله شری واق دی مشتراکی د شد د واق در اسوارو روس مر کوشش وکي چې یو داسې حل ته ورسېږي چې هغه دوار جانی قابل دی قبول.
د جرګې په فیصله کې راغلی چې دغه ځمکه دوه برخې به د سیپای قبیلې په واکې او پاتې یوه برخه به د علي شرخیلو قبیلې په واکې ورکړ شي. که څه هم د دې جرګې له پریکړې نه یو لوری خوښو، خو د علي شرخیلو د قوم ملک بیا ازادي راډیو ته وویل چې جرګې د دوی په حق سم قضاوت نه دی کړی.
غیر عادلانه فیصله وه، منګول وخت د شریعت او د شینواري د قوانینو سره برابر وخت ورکړی. دوی نه حدودات راتب کې معلوم کړي، نه دغه فیصلې هغه جزئیات موږ ته په واضح توګه باندې دوی بیان کړل. دا اوس هم د زور واکو لاسو په
بلخوا د جرګې مشر اسدالله وفا وایي چې دوی له سیمې نه لیدنه کړې او د دواړو قبیلو ترمنځ د شخړې ټولې خواوې څېړلې او له هغې وروسته یې دا پریکړه کړې چې بېطرفه پریکړه ده. د ننګرهار والي ګل اغا شرزی چې د جرګې په فیصله خوښ و وویل چې که هر لوری د جرګې پریکړه ونه مني نو دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
شنوار د لارې او د شریعت لارې دا موضوع کړو، انشاءالله د شنوار لارې بخشي که د شریعت لارې بخشي، موږ خپل قانوني اجرات کوو، د رئیس جمهور په امر موږ خپل کړنه کوو.
شاوخوا له تېرو اوو کالو راهیسې د شینوارو د دغه دوو قبیلو ترمنځ د یوې شاړې دښتې پر سر شخړه راپورته شوې وه چې د دغو قبیلو ترمنځ څو وارې د درنو او سپکو وسلو وسلوالې نښتې هم شوې وې او لسلو ډېر خلک پکې مړه او ژوبل شوي وو.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخکې یو مهم راپور. پرون ماښام د پاکستان په کراچۍ ښار کې په دوو چاودنو کې لسګونه کسان ووژل شول او د چارواکو په وینا شاوخوا یو نیم سل کسان ټپیان شول. چاودنه د شیعه مسلمانانو په یو ګڼ مېشته سیمه کې وشوه چې اکثره قربانیان هم شیعه مسلمانان دي. نن د دې چاودنو پر خلاف په کراچۍ ښار کې کاربندیز او د شیعه مسلمانانو د بیلابیلو ټولنو لخوا درې ورځنی ماتم اعلان شو. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
پولیس وایي چاودنه د یوه موټر په وسیله سوی چې له چاودېدونکو موادو ډک وو او له یوې ودانۍ سره جنګول سوی او چاودل سوی دی او له چاودنې سره د استوګنې د ودانۍ په اپارتمانونو کې اور لګېدلی دی. د عباس ټاون اکثر اوسېدونکي شیعه مسلمانان دي او په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان هم اکثر د شیعه مسلمانانو دی. د چاودنې یو عیني شاهد وایي چاودنه دومره زورور وه چې زموږ ټوله سیمه یې ولړزوله. د موټرو شیشې ماتې سوې، ودانۍ یې ونړولې او ډېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي. تر چاودنې وروسته د وژل سویو کسانو خپل خپلوان سخت د قهر او غصې په حالت کې وو. چیغې او بغارې وې او هر چا د مرستندوی ادارو د کارکوونکو او پولیسو تر ورسېدو مخکې د خپلو کسانو په مړي او ټپیانو پسې خاورې خځلې پلټلې. یوه میرمن چې د کورنۍ غړي یې وژل سوي وایي داسې ولې کېږي؟ زه له حکومته پوښتنه کوم چې دا هر څه ولې کېږي؟ د رینجر پولیسو امنیتي پوسته هم بیخي ورته نږدې وه، بیا هم دا پیښه وسوه؟ ولې د دوی په موجودګۍ کې دا پیښه وسوه؟ په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان سمدستي د کراچي ښار جنا روغتون، پټیل روغتون، عباسي شهید روغتون او آغا خان روغتون ته یوړل سول چې د وروستیو معلوماتو له مخې 45 تنه وژل سوي او شاوخوا 130 تنه ټپیان سوي دي چې په هغوی کې هم د ډېرو حالت مرګونه بلل سوی دی. د کراچۍ د پولیسو مشر فیاض لغاري رسنیو ته وویل د یوه موټر انجن یې د چاودنې له ځایه ترلاسه کړی ده، خو وایي دمګړۍ دا نسي ویلی چې دغه موټر به د چاودنې له ځای سره ولاړ وو او چاودېدونکي مواد به پکې ځای پر ځای کړل سوي وي، که به ځان وژونکی برید وي او ځان وژونکی به په موټر کې سپور وو. فیاض لغاري وایي د چاودنې په اړه مخکې له مخکې هم خبرداری ورکړل سوی وو. د چا لخوا ځانګړی ګواښ نه و سوی، خو داسې راپورونه مو ترلاسه کړي وو چې په کراچۍ ښار کې دورانکارۍ پیښه کېدای سي او څو ورځې مخکې مو هم په موټر کې ځای پر ځای سوي بومونه ناکاره کړي وو. یو څه کسان مو هم نیولي دي. په دې چاودنه کې 150 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول سوي او په ټاکلي وخت سره چاودل سوي دي. په چاودنه کې د سند د ایالتي اسمبلۍ د رئیس د مرستیالې شهلا رضا اخشی، اختر زیدی او نور خپل خپلوان هم وژل سوي دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک تر چاودنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لشکر جنگوي په خلاف دي په پنجاب کې عملیات وسي. ما د 134 کسانو لیست د پنجاب ایالتي حکومت ته ورکړی چې د لشکر جنگوي کسان دي. که دا کسان ونیول سي نو په پاکستان کې به ترهګري ختمه سي. زه په چیلنج سره وایم چې له کوټې او کراچۍ پرته نور ټول پاکستان د ترهګرۍ له پیښو خوندي دی. د چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د داسې پیښو مسؤلیت تل وسله والې سنی ډلې لشکر جنگوي پر غاړه اخیستی چې هدف یې شیعه مسلمانان وي. د سند ایالت اعلی وزیر قایم علي شاه پر چاودنه خواشیني څرګنده کړې او نن یې په ټول سند ایالت کې د حکومت لخوا ماتم اعلان کړی دی. همدارنګه د کراچۍ ښار تجارانو هم نن د چاودنې په خلاف کار بندیز اعلان کړی او ترانسپورټرانو هم په چاودنه کې د وژل سویو کسانو په غم کې د شریکېدو په خاطر نن ښاري بسونه درولي دي.
له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده چې وایي په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو شیعه مسلمانانو د ماتم مراسم نن په کراچۍ ښار کې روان دي او درې ورځنی ماتم اعلان شوی. تاسو د دې موضوع او همداراز د افغانستان او نړۍ د نورو مسایلو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 813 شمیرې SMS کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. ویل کېږي چې په جلال آباد ښار کې په رڼا ورځ او په هر ځای کې د نشه یي موادو راکړه ورکړه کیږي.
موږ ته شکایتونه راغلي وو چې د سراج العمارت په بڼ کې ځینې داسې خلک شته چې هیروین راوړي او بیا ځینو معتادو خلکو ته ورکوي او هغوی نه پیسې اخلي او دغه معتاد خلک په دې بڼ کې شته.
په دې اړه په ځوان فکر اونیز پروګرام کې بحثونه لرو. اورېدو ته یې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې راځي او خپریږي. تاسو هم راسره اوسئ، خو تر هر څه مخکې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مخکتنه چې رحمت الله افغاني پاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خبره شوې دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. خدمتګار خپلواکي ورځپاڼې لیکلي په ایران کې افغانان په ناقانونه ډول اعدامیږي. ورځپاڼې د افغان مدني ټولنې د غړي رضا فرامرز خبرې راخیستې دي چې وایي کله چې په ایران کې افغانان اعدام شي، مړي یې بیرته پر خپلو کورنیو باندې د 3 میلیونو تومنو په بدل کې پلورل کیږي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د مدني ټولنو لسګونو غړیو په کابل کې د ایران له لوري د افغان بندیانو د اعدام د پریکړې خلاف مظاهره وکړه. ورسپانه وړاندې لیکي د مدني ټولنو معترض غړي وایي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام قضیه سخت اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوالي کې دوی وایي چې د ایران حکومت په ایران کې د میشتو افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. ویسا ورسپانه د بهرنیو چارو د وزارت ویان خبري راخستې دي چې وایي تمه ده ډېر ژر به د افغانستان د قضایي قوې یو پلاوی ایران ته سفر وکړي او د افغان بندیانو د اعدام قضیه به له نږدې وګوري. ورسپانه لیکي مسازي په ایران کې د اعدام شوي افغانانو یا اعدام ته د انتظار ایستونکو افغانانو شمېر ونه ښود، خو په تېرو څو کلونو کې ایران له زرګونو بندې شوي افغانانو څخه یې سلګونه کسان اعدام کړي او یا د اعدام شپې شماري. د ورسپانې د معلوماتو له مخې ولسمشر حمید کرزي د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د چارو ادارې ته امر کړی دی چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو مسله په جدي ډول تعقیب کړي او په دې اړه له ایرانو چارواکو سره خبرې وکړي. بلې خپلواکې ورسپانې ملي باور په غټو ټکو سره د زلمی رسول خبرې راخیستې دي چې وایي ایراني محاکم دې پر افغانانو د اعدام حکمونه وځنډوي. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنه د اتریش په مرکز ویانا کې د تمدنونو د ائتلاف د پنځمې غونډې په څنډه کې له خپل ایراني سیال علي اکبر صالحي څخه کړې ده.
د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د پاکستان د علما او شورا د رئیس هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ځانوژن کې حملې روا دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مرورې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه وسلوال مخالفین وژلي دي. بدخشان کې د سولې شورا د جرم د ولسوال او د ولسی جرګې د وغړي لخوا د نشوتو لپاره د خلکو په مسلک کولو اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان په لوی سنتي ښار کراچي کې نن عمومي ویر دی او د هغو کسانو د ویر مراسم ترسره کیږي چې پرون په دغه ښار کې په چاودنو کې وژل شول. د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او نن د دې هیواد د پاچاله ولیعهد او د بهرنیو چار له وزیر سره ګوري. او د کینیا خلک نن په داس ټاکنو کې برخه اخلي چې د دې هیواد لپاره ډیر مهم ګڼل شوی دی. د کینیا خلک بنن د ولسمشر، د پارلمان د غړو، والیانو او د سیمېزو چارواکو د انتخاب لپاره رای ورکوي.
د پکتیا قومي مشران او مدني ټولنې استازي د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې په درغلي تورنوي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی لزده کونکو نه دی له هغه ولایت سره چې زده کونکو یې له درې سوو زیاتې نمرې اخیستې دي مقایسوي امتحان کې برخې اخیستو ته چمتو دي. داود تپان راپور راکوي.
د پکتیا ولایتي شورا قومي مشرانو او مدني ټولنو استازو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د 1992 کال د کانکور نتیجې ناسمې وبللې او پریکړه وکړه چې کچیرته دوی تخپلک ورنکړل شي په لاریونونو بلاس پوری کړي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال ډاکټر الامیر زازی د خبري ناستې ته وویل د پکتیا د زرګونو ځوانانو لړلې په ګوتو شمیر کسان لوړو زده کړو مؤسسو ته لار پیدا کوي چې دا د زغم وړ نه ده. دوی غوښتنه کوي چې د لوړو زده کړو وزارت داسې یو کمیټه جوړ کړي پورې د دغه ازموینې کره پایلې معلومې کړي. دی وایي کچیرته د دې ځوانانو د سرنوشت په اړه غور ونه شي ښایي د وسلوالو لیکي پیاوړې پکتیا او نور ولایتونه نام نه کړي.
کچیرته مونږ داسې بزرګونو شاګردان بې نتیجې پرېږدو دا په دې معنی چې مونږ غواړو چې په یوه سیمه یا یو ولایت نام نه کوو. کله شي دغه شاګردان چې بې نتیجې پات شوی دي دا به بل لار نه لري، لار شي مخالفینو سره ټوپک راوخلی دی هغه لیک نور هم کوي کې پکتیا سیمه نور هم نام نه کی. نو زه فکر کوم چې دا به ډېری بد پایلې ولري د دغه شاګردانو لپاره چې په ازموینه کې بې نتیجې پات شوی دي. باید دوی ته مونږ یو کینات بخشه جواب ولرو.
د قومي شورا استاذ هم دغه کانفرنس ته د لوړو زده کړو وزارت د مور او مېرې په سلوک تورن کړ. وای څنګه کېدلی شي د ایوي سیمې درې زره کسان چې په کانکور کې برخه او په یو ډول نمرې واخلي. د قومي شورا په استازولۍ قاری خوجدین وویل که چیرته ورسره داسې چلند کېږي دوی به د خپل حق اخیستو په خاطر په هر ډول مبارزه لاس پورې کړي.
زه نه پوهېږم چې آیا زموږ دا بې نتیجې ځوانان چې نن د نتیجو نه پاتې دي دوی ټوپک په لاس غرونو ته وخیږي، آیا د افغانستان د مافیا کړې سره یوځای شي، دا څنګه یو برخورد چې موږ سره کېږي. پکتیاوان په فکري او ذهني قوت هر چا سره په هر ډګر کې مقابله کول ته تیار دي. دا چې یو چا یو خصمانه عمل کړی دی دا موږ دپاره د خندلو وړ دی.
په یاد خبري ناسته کې د پکتیا مدني ټولنو استازو په دې ټینګار کاو د ښوونځیو هغه زده کوونکي چې په کانکور کې برخه اخیستې او بې نتیجې شوي غواړي له هغه ولایت سره په مقایسوي امتحان کې برخه واخلي چې د کانکور اکثریت ګډونوالو له 300 پورته نمبر وړي دي. د مدني ټولنو استازي ډاکټر عبدالهادي حماس وویل
د نتایجو پایلې داسې وي چې شفافې نه وي بلکې له پوره درغلې نه ډکې وي او د دغه درغلې لپاره موږ بشمیره داسې دلایل لرو چې هغه قناعت بخونکي دي. یو شمېر وروسته پاتې داسې ولایتونه هم وو چې په هغه کې 4000 کسانو امتحان ورکړی او په 4000 کسانو کې 3200 کسان یا 3300 کسانو لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړې ده او په دې کې پولیسګونو داسې کسانو چې له 300 لوړې نمبرې اخیستې وي. زمونږ د 2600 محصلینو څخه یوازې 400 محصلینو لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړې ده. دغه شمېره په دې دلالت کوي چې د کانکور په ازموینه کې پراخه درغلۍ شتون لري او هغه کلیګانې چې د کانکور د ازموینو د پایلو په خاطر باندې جوړې شوې دي هغه ایستل شوې دي. څنګه کېدلی شي چې 200 محصلین د پیونو مره باندې د تقریبا د 300 لوړې نمبرې واخ هغه هم د دوردست او وروسته پاتې ولایتونو نه پکتیا په هغه ځوانانو باندې چې هغوی فارغ شوي دي په هغوی باندې پوره باور لرو او موږ په دې اړوند باندې مقایسوي ازموینو ته تیار یو.
دا خبري ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د 1992 کال په کانکور ازموینه کې د پکتیا نږدې 3000 زده کوونکو برخه اخیستې وه چې له ډلې یې نږدې 400 کسانو د لوړو زده کړو موسسو ته لار پیدا کړې او نور بې نتیجې پاتې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ځوان فکر د خبرونې مینوالو سلامونه مې ومنئ. تاسو به څه موده وړاندې هغه رپورټونه اورېدلي وي چې د جلال آباد ښار په یو شمېر سیمو کې په ښکاره نشه یي توکي خرڅېږي. د یو شمېر هیوادوالو په خبره د نشه یي توکو خرڅلاو پر ځوانانو ډېر بد اغېز کړی دی او همدغه د خرڅلاو ځایونه دي چې ځوانان په اسانۍ سره کولی شي نشه یي توکي ترې ترلاسه کړي او په سلګونو ځوانان اوس هم د ښار په بېلابېلو واټونو کې په پوډورو روږدي دي. دا ځل د ځوان فکر خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې د نشه یي توکو په ښکاره خرڅلاو پر ځوانانو څومره بد اغېز کوي او د دې ستونزې د حل لپاره څه پکار دي. زه شاه محمود شینواری د دې خپرونې کوربه یم او میلمانه دي را سره د ننګرهار د والي وین احمد زی عبدالزی، د ننګرهار پوهنتون ځوان محصل عبدالله حبیبزی او په ختیځ کې د آریانا تلویزیون خبریال رحمت الله زیرمل. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې حبیبزی صاحب، که تاسو راته د هغو رپورټونو په اړه ووایئ چې په جلال آباد ښار کې په ښکاره نشه یي توکي خرڅېږي او ډېر شمېر ځوانان په دې مرض روږدي شوي دي.
زه هم تاسو سره په دې خبره موافق یم او ستاسو خبره تاییدوم چې نشه یي توکي او د هغې خرڅلاو په جلال آباد کې ورځ تر ورځې ډیریږي او په ښکاره ډول خرڅېږي. چې د تر دې دمه که امنیتي چارواکو یا د دولت مسؤلینو هڅه کړې خو دومره پوره هڅه یې نه ده کړې چې دوی دې ونیسي او یا د دوی مخنیوی وکړي او یا د دوی دغه دوکانونه بند کړي. په جلال آباد ښار کې په ځینو سیمو کې کورونه دي. یو بیلګه خاصه چې د امیر شهید باغ بڼ دی، دلته ډیری ځوانان په پوډرو باندې روغ د پوډر څخي او پوډر د پخکاره ډول خرڅېږي. څوک مخنیوی نه کوي او ډلې ټپلې جوړې دي، حتی چرس دلته خرڅېږي خو تر دې د مچای داسې خاص مخنیوی نه دی کړی.
ډېره زیاته مننه رازو زیرمل صاحب، تاسو د کمپیوټر صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې په جلال آباد ښار کې ځینې سیمو دي چې هلته په ښکاره باندې نشه یي توکي خرڅېږي. دغه نشه یي توکي په ځوانانو باندې څومره بد اغېز کولی شي؟
ستاسو پوښتنه دوه اړخونه لري چې زه باید ځواب کوم. یو د نشه یي توکو تاثیر دی په ځوانانو باندې او بلې هم په جلال آباد ښار کې د نشه یي توکو د خرڅلاو مسله ده. دا سمه ده چې په ننګرهار او یا هم په جلال آباد ښار کې نشه یي توکي شته. زه په بشپړ توګه دا خبره نه منم چې مخنیوی نه کیږي، ولې دا خبره منم چې بیغوري موجوده ده او یو شمیر چارواکي خپله په دغه کاروبار کې لاس لري. دغه لاس لرل د دې لامل شوی چې د دې مخنیوی په بشپړ توګه ونشي. خدا په دې معنا نه ده چې دلته ټول امنیتي ځواکونه د دې مخه نه نیسي یا ټول چارواکي د دې مخه نه نیسي.
خو بخیر زرم سم دغه خبرې د لارو خنتیا په خاطر باندې کوم دلیل په اساس من تاسو وایئ چې هغوی په کلاس لري؟
کله چې مجبور آباد ته ځي او د چلمتر سړک په غاړه باندې کور ګوري، دغه نه پوډر راوځي
په بیسلو کې په هوټلونو کې شراب خرڅیږي او پرینجر موټر کې هلته شراب راځي او کوزیږي. کلاس لرل نه وي نو پرینجر موټر کې شراب ولې راځي؟ کلاس لرل نه وي. کله چې یو امنیتي کس هلته دکان بندوي لس دقیقې وروسته دکان ولې خلاصیږي بیرته؟ رسنۍ تصویر اخلي د بند دکان شراب پکې دي، لس دقیقې وروسته چې راځو دکان مات دی او شراب پکې نشته. دا د لاس لرلو ثبوتونه دي چې شته دی، موږ سره هم شته. او خلک کم دغسې وایي، موږ چې څه وایو خلکو راته ویلي او ځینې شواهد ښودلي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې دا په دې معنی نه ده چې ټول چارواکي به په دې کې ښکیل وي. نه، یو شمېر نظام کې مشکلات شته. ولې ځینې هڅه کوي چې دې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي؟ خو دغې لږې بې غورۍ واقعاً په دې سیمه کې د نشه یي توکو ډیرښت چې باید ځوانان ترې استفاده وکړي زمینه یې برابره نشایک.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه پابندي چې نشته په ښکاره توګه باندې چې نشه یي توکي خرڅېږي همدغه لامل دی چې د ځوانان په دې نشو باندې روږدي شوي دي؟
روږدي شوي دي. او ګورئ، د عمومي سړک په سر باندې دوی ناست دي، یعنې هغې کې ما درته همدا خبره پوره کوله چې داسې ځوانان په کې دي چې نوي نوي راغلي وه. دوه مسلې شوې، یو هغوی ته نشه یي توکي په اسانۍ لاسته ورځي، بله مسله دا ده چې د هغوی د درملنې دپاره هېڅ ځای نشته. په ننګرهار کې موږ یو روغتون لرو چې هغې کې ډیر کم ځوانان کېدلی شي درملنه یې وشي. همدا اوس په ننګرهار کې موږ داسې کسان لرو چې هغوی روږدي دي او ډېرې لږې درملنې ته ضرورت لري. دا د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې په نشه یي توکو د روږدي کېدو کچه لوړه شي.
ډېر زیات مننه زیرمل صاحب. اوس هم راځو عبدالزی صاحب تاسو ته، که تاسو راته په نومي سره کول دا ووایي د یو ځوان په توګه چې رښتیا هم دغه کوم نشه یي توکو خرڅلاو په ځوانانو باندې څومره اغېز کولی شي، وروسته دا راته چې دغه وظیفه د چا ده، باید څوک په دې برخه کې اقدام وکړي؟
راځي په دې سره لږ خبره وکړو چې ځینې ستونزو ته دوستانو یادونه وکړله. خو د نشه یي توکو ستونزه دا نه تنها د ولایت او یا هیوادنۍ ستونزه ده، دا د سیمې او د نړۍ په کچه ستونزه ده. ارقام داسې ښیي چې په سیمه کې، تنها په سیمه کې 10 میلیونه وګړي په نشه یي توکو روږدي دي. همدارنګه نور رپورټونه داسې ښیي چې په نوره نړۍ کې نشه یي توکو ته د خلکو یا د وګړو تقاضا د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کرکیله زیاته وشي. وخت کې چې په کوم ځای کې یو کاروبار کېږي کرکیله کېږي، دا طبیعي ده چې دا ځایونه به هم لري چې د هغه سیمې خلک په مختلفو نشه یي توکو روږدي شي. یعنی یو لوی زیان چې موږ لیدلی د نشه یي توکو د کرکیلې هغه دا دی چې زموږ خپل وګړي بېته روږدي شوي دي. د نشه یي توکو کرکیله په افغانستان کې ډېره زیاته سابقه لري، خو د نوي حکومت په راتګ سره، د موقت ادارې او د انتقالي ادارې او ورپسې د دوه منتخبو ادارو په راتګ سره، د شریع احکامو په څنګ کې د اساسي قانون د حکمونو له مخې او د ولسمشر د ځانګړو فرامینو له مخې د دې توکو سره د نړیوالو په مرسته جدي مبارزه شوې ده. دا زمونږ چې کله موږ په هیواد کې دغه بده پدیده لرو چې د نشه یي توکو کرکیله ده، کاروانګر مو هم هلته په نشه یي توکو روږدی دی. کله چې ستړی کېږي لږ اپینې خوړلې دي، هغه روږدی شوی دی. یاده زین راوخله مثلا کله چې یو بل د پروسس مرحله شروع کیږي، هیروئین جوړول مرحله شروع کیږي، هلته هم یو تعداد زمونږ وطنوال په مختلف اشکال هغه په هیروئین باندې روږدي کیږي.
کله چې مثلا
دغه تلنډ وایم، دا ټول هغه د هغه کاروندې دغه بدی کاروندې اغیزې دي چې موږ په خپل هیواد کې لرو. زه دا نه ردوم چې په ښار کې به زمونږ یو شمېر ځوانان په سیګریټو، په نسوارو، په پینو یا په نورو هیروینو باندې دوی بروګ دي نه، خو دا هم باید وایو چې په دې برخه کې لکه هم څنګه چې مخکې مې ذکر وکړ هلې ځلې شوې دي. په اوو برخو کې د افغان حکومت مرکزي ادارو او بیا ولایتي ادارې، او زه چې د ننګرهار د ولایت مقام په اساسي خبرې کوم، موږ هم په اوو برخو کې هلې ځلې کړې د دې لپاره چې مشکلات د نشه یي توکو برخه کې حل شي. لومړی کار چې شوی د نشه یي توکو کرکیلې مخنیوي لپاره هڅې شوې دي، د نشه یي توکو د کارخانو د لمنځه وړلو لپاره هڅې شوې تر څو سرچینې ختم شي چې مارکیټ ته نور دوی خپل تولیدات ارزنه کړي. بل دریم به برخه کې چې کار شوی د نشه یي توکو قاچاقبرو سره مبارزه شوې، په سرحداتو کې د قاچاقبرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره ډېرې کلکې هلې ځلې شوې دي، او د ډېرو هلو ځلو تاکیدن هدایت سپارل شوی دی. په ښار او شاوخوا سیمو کې د نشه یي توکو
کارو کو وړو کاروبارین چې موږ ته شکایتونه راغلی وو چې د سراج العمارت په بڼ کې او یا هم په نورو سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې دوی هیروین راوړي او بیا ځینو معتادو خلکو ته یې ورکوي او هغوی نه پیسې اخلي او دغه معتاد خلک په دې بڼډ کې شته. د والي صاحب په هدایت باندې دوه درې ځلې د ننګرهار امنیه قوماندانۍ موظفینو کمپاین وکړ، یو تعداد خلک یې ونیول، یو تعداد چې د دې وړو چې باید درملنه وشي. موږ په روغتون کې شل بیسریز روغتون لرو، هغې ته مو لیږل چې هلته باید درملنه وشي. خو یو شی باید ووایم چې که موږ ووایو چې د نشې توکو ستونزه د په سملاسي توګه هواره شي دا شونې نه ده، دا وخت غواړي. لکه څنګه چې تدریجن دغه بدې اغیزې رامنځته کړي دي، دغسې د دې بیرته معالجه هم تدریجن یو څه وخت ضرورت لري.
بل خبره او بخیز اساس خبره زه قطع کوم، هلته دغه یو برخه چې تاسو ویل چې په ښار کې هم دغه اقدام شوی دی چې دلته چې د خرڅلاو کوم مرکزونه دي په دې برخه اقدام شوی دی، کسان نیول شوي دي. ولې مخکې چې حبیبزی صاحب وویل په خپلو خبرو کې چې اوس هم په ښکاره باندې ځای نشته دی، یا له دې نه وړاندې ځینې هیوادوالو سره خپل ازادي راډیو سره چې هغوی مرکې کړي وي، دلته زیر جومات سره یو کور دی، هغه کور په ښکاره باندې هره ورځ په سلګونو پوډریان ورځي، پوډر ترې اخلي، تر دې پورې ویل شوي چې شراب هم پکې خرڅېږي. همداسې نور به ښار په بیلابیلو ځینو کې بیلګې شته دی. دا خو له ډېر پخوا راهیسې دغه کور په اړه ویل کېږي چې دا تقریبا د څلور پنځو کلونو پخوا نه دغه نشه یي توکي خرڅوي. نو دا خو ډېر وخت هم په تېر شو، ولې دې برخې کې اقدام نه کېږي؟ دا خو اوس هم
مننه، زه په دې برخه کې هیڅ داسې گزارش نه لرم چې رښتیا هم پرانی توګه د جلال آباد په ښار کې د دوکانونه ووسي او هغوی دې په پوره جرات سره چې سره له دې چې امنیتي ځواکونه د دغې بهیر یو څارنه کوي او تعقیبوي، دوی دې د هیروینو یا د نورو نشه یي توکو خرڅلاو وکړي، داسې گزارش موږ نه لرو. خو مشخصا په دې ارتباط باندې چې د سراج العمارت موضوع ما مخکې ذکر وکړ چې دلته یو تعداد روغدي خلک راغلي وو، نو دغه موضوع کې د والي صاحب په لارښوونه ډېر ژر اقدام وشو او هلته اوس هم په دوامداره شکل امنیتي موظفین په دې مکلف دي چې باید څارنه وکړي او څارنه کوي چې څوک هم ګوري چې نورو خلکو ته هیروین راوړي یا تریاک راوړي یا هغوی ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري. د جلال آباد ښار د چل مترې سړک په ساحه کې تاسو کوم موضوع کړی دی په رابطه باندې تاسو سره مخکې ما مرکه کړې وه. دوه ځلې امنیه قوماندانۍ جنایي جرمونو سره مبارزې مدیریت مظفینو او د مواد مخدره موادو سره مبارزې مدیریت مظفینو دوی نیولې دي، د دوی په کوري عملیات کړي دي. اما په دواړو وختونو کې یوازې خزینه په کور کې شتون درلوده، نارینه او نوې خو نارینه د تعقیب لاندې دي چې باید ونیول شي. خو نه هم تعهد اخیستل شوی ده چې دوی به یوې خوانه خرڅلاو نه کوي او بل طرف نه چې کلم د دوی نارینه راځي باید سپاري. خو دا په دې معنا نه ده چې ګوندې دوی همداسې پرېښودل شوي دي، نه، دوی اوس هم د پولیسو تعقیب لاندې دي او دوی د پولیسو دنده داده چې دوی باید ونیسي او دوی ته لارښوونه هم د ولایت مقام نه همدا شوې ده. یو بله ستونزه چې شته په قانون کې هغه دا ده چې کله کله دغه جیرب د ادارې ولایت مقام سره شریکوي او په دې برخه کې یو پیشنهاد مرکز ته شوی ده، حتی په مرکز کې چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په اړوند کوم کنفرانس جوړ شوی و پیشنهاد پکې وشو. داسې دی چې هر هغه څوک که 15 ګرامه تریاک ولري او د استعمال لپاره، نو هغه دې د خاطره چې هغه معتاد دی او ډاکټر صاحب یا موظف ډاکټر ورته اجازه ورکړي وي چې د دې د خاطره چې د ده تدریجي درملنه کېږي دا باید وکاري، ده ته کومه سزا په قانون کې نشته. نو دا خپله د دې سبب شوی ده چې په ځینو وختونو کې په پټه علني بیا هم زداره دوم علني که هر څوک شواهد ولري، زما د ناسو دوستان هم زما خواهش ده چې زمونږ امنیتي ادارو سره دوی همکاري وکړي، داسې نه چې دوی هویت معلوم شي، په دې برخه کې به هم دوی سره همکاري کوي او هغوی به په دې مکلف شي چې عجلتاً اجرات وکړي، او که چیرې ونه کړي بیا به د زیرمل خبره سمې چې بې غوري به وي.
عبدالعزیز صاحب اوس موضوع حبیبزی صاحب تاسو ته لکه تاسو د خپل د عبدالعزیز صاحب خبرې واورېدلې چې په ښکاره باندې سي زینو نشته تاسو مخکې په خپل خبرې کې یادونه وکړله چې دلته ځینې ځایونه شته چې په ښکاره توګه باندې خرڅلاو کوي کوم ځایونه دي
کول او نیول دا دولت کار دی دوی باید ونیسی دوی باید څارنه وکړي د دوی وظیفه او دنده ده په ښکاره ډول د چا سیمه چې د چا ساحه چې ماښام کې راځي خپل خلنګ خپل باج ته نه اخلي چې څومره یو سره اتر یې اخلي اوس دوی خپل کاروبار روان کړی دی
عبدالعزیز صاحب دا خو مانی چې په ښار کې ځینې ځوانان شته چې هغه په نشه یي توکو باندې روږدي دي
ګورئ دو موضوعګانې دي یو داری چې ځینې ځوانان په نشه یي توکو روږدي دي یو موضوع داره چې په دې برخه کې حکومت څه کړی ما دا وویل چې په کلي توګه دا نشو ردولی چې یو شمېر ځوانان د په نشه یي توکو روږدي نه وي خو په دې هم سترګې پټول پکار نه دي چې په دې برخه کې حکومت اجراات نه دی کړي خو بیا هم حکومت ګوري چې په هر ځای کې کاروبار وي هغه ځای کې چې کاروبار وي او د هغوی تولید نور ځایونو ته ځي مارکیټ ته ځي جلال آباد ښار ته ځي د افغانستان نور ښارونو ته ځي سیمې ته قاچاق کېږي نړۍ ته قاچاق کېږي هغه په همدې په سرچینه کې له منځه وړي د جلال آباد په ښار کې ما د مخه وویلې دوستانو یو دوه بیلګې وړاندې کړلې متاسفانه زه د دوستانو په خبرو نه وایم خو همیشه انتقادونه په الفاظو کې کېږي بیلګې په شواهدو سره نه وړاندې کېږي موږ او تاسې رسنۍ مثلا حکومت او عادیت و دا ټول د دې ټولنې ادبا یو په ګډه دې ټولنې کې ژوند کوو مسؤلیت لرو ما مخکې ویلې چې د نشه یي توکو باندې چې که ځوانان روږدي کېږي دا یوازې د حکومت دنده نه ده چې دې مخنیوی وکړي دا د دې زرمل صاحب هم دنده ده دا د دې حبیبزي صاحب هم دنده ده شینوار صاحب سار دنده هم ده چې د کور نه شروع کړي د ټولنې شروع کړي ټولنه د فامیلونو یا د کورنیو مجموعه ده او ټولنه بیا په حقیقت کې یو یو ولایت یا مثلا یو مملکت یا هیواد ایجادوي نو دلته د دې په څنګ کې دا مهمه ده
دولت پورې تړلې ده
زه راځم زه غواړم چې
لږ د کومه کې ځای
پورې شینوار صاحب زه راځم دې خبره ده چې چون حکومت څه کړی دي ما خو ورته واضح حق لرم چې یو خدا هڅه شوې ده چې د نشه یي توکو فابریکې له منځه لاړې شي دومره هڅه دا شوې ده چې په سرحدونو کې چې کوم قاچاقبران دی هغه ونیول شي تقریبا لزګونه تنه دغه تاسو خبرونه خپاره کړی دي چې سرحدي پولیسو یا مثلا ملي اردو یا زموږ ملي پولیسو قاچاقبر نیولې دي او د قانون منګول ته سپارلې دي د سی په اړوند ادارو ته سوال شوې دي د دې په خوا کې یو بل مهم مسولیت او رسالت چې حکومت درلودلو هغه دا و چې باید د فعلي روغ د کسانو یو درملنه وکړي شلوي سری زروختون کار کوي خو د دې په خوا کې تاسو د دې خبرم نشر کړی دی د دوستانو نشر کړی دی چې ولایت مقام په پام کې لري چې یو زربستری زروختون جوړ کړي د متعدینو د درملنې لپاره او د دې لپاره بودیجه د هغو پیسو نه ځانګړې شوې ده چې د نشه یي توکو د کار د مخنیوي په بدل کې ننګرهار ته د انعام په توګه ورکول شوی
بل داسې د موضوع د لاړو نشي ځما منځر دغه ته چې خپل دغه د کوم ځای څخه دوی ترلاسه کوي
ګوره داسې نه ده چې دوی د کوم پامدې پسې حکومت هم ګرځي پامدې پسې امنیتي ادارې هم ګرځي خو یا به قاچاقبر راوړي ښار ته مارکیټ ته به راوړي یا به هغه کړۍ چې دوی هیروین لري یا تاریاک لري په کلو کې جوړوي مثلا یا په نورو سیمو کې جوړوي هغوی به راوړي یو څو پیسو ګټو لپاره درسته ده یا ممکن د دې
تر اوسه پورې په دې نه توانېدل چې دغه کړۍ وپیژني او
د دانیمدوروي دا شنوار سره نیول شوی کته سه غوړې ارقام ولري امنی قومندانې ته مراجعه وکي زمونږه غا نور ادارو ته مراجعه وکي چې هغه قچاغور نيسي
ډېر زیات من زرمه سب که اوس راو ګرځو په دې معنی چې څه په کار دي چې د غزوانان د مرز څخه خلاص شي خپل ځوانان څه کول شي چې د سنځي نزان او ساتي او د سنځي مخنیوي وشي
ځوانانو ته په کار ده چې د ناوړه کړونو نه په خپل ځان وساتي هغه د دولت اړ خو چې مونږ په دولت نیوکې وکړي چې په زنو زینو کې زني مسولین به غوري کوي او د نشي توکو کاروبار هم په دې سیمه کې شته کم شوی به وي کسان به نیول شوی وي مبارزه به روانه وي ستونزې موجودې دي او د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوو ټول خبرې په دې ولاړې دي
چې په دې برخه کې د کورنۍ مسولیت چې هغه کنټرول کړي د غسونې مخنیوي وکړي د سره خوا کې د ځوان په توګه د ولادت وایند د دند نبرالري شو د ځوان په توګه راتوي چې بیا د چا مسولیت چې دغه سي د سونزې د حکومت زمينه چې برابر شوه د دې مخنیوي برخه کې اقدام وکړي
ما بیا هم غواړم ذکر وکم چې په لومړی قدم کې باید حکومت دې ستونزې ته د حل بیلابیلې لارې چارې وسنجي او پې عمل وکړي. دا لومړی کار دی چې باید حکومت یې وکړي. د دې په څنګ کې مدني ټولنې دا هم مسؤلیت لري چې دوی باید په دې برخه کې کار وکړي او خپل رسالت ترسره کړي. عادي افراد او کورنۍ هم خو څه مهم دي چې باید وشي په مشترک ډول سول امنیت ته کار وشي، کاری زمینی خلکو ته برابر شي، بخصوص ځوان طبقه ته. وختي که ځوان په یو کار باندې مشغول شو، ټول ورځ کار وکړ او بیا مازیګر کور ته لاړ شي، استراحت وکړي، مثلا نور کور کار او سابې ته کار ته لاړ شي، هیڅ کله به هغه فارغ وخت پیدا نه کړي چې په نشي تو کور وکړي شي. خو مهمه دا ده چې په دې برخه کې کورنۍ ډیر مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته پرېنګي چې په خراب وزینو کې کینی، د غلطو خلکو سره کینی، یا مثلا داسې بیهوده وخت تیر کړي چې خدای مکه هغه به خود به خود هغه غلطو لارو ته سوق کیږي. نه، هغه نڅارنه ولري، هغه مکتب ته ولګي، وی باندې نور زده کړو کی، او د دې پڅنګ کې اجتماعي خوینه وروخی، نو دا به د دې سبب شي چې کورنۍ هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ټولنې عادي وګړي ما مخکې هم ویل، وخت کې دا زما ستا مسؤلیت دی چې ما سره ځوان دریږي نو سیګریټس کی، نو لک تر لګه کزما ستا په خبره چې کی کنه کی ورته ضروره دا ضرورونه لري، هم ستا ځان ته ضرر لري، هم ستا فامیل ته ضرر لري، او هم د ټولنې نور ځوانان ته ضرر لري. دینی علمان ډیر ښه رول لوبول شي په دې برخه کې چې د منبرونو لري، چون زمونږ ټولنه عقیدوي ټولنه ده، زمونږ خوشبختانه الحمدلله ټول وګړي مسلمانان دي، په اسلامي احکام باندې ښه باور او عقیده لري، د مولوی صاحبانو خبرو ته ښه غوږ دي. نو د دوی رول ډیر مهم دی چې د منبرونو لارې په دې برخه کې واز او نصیحتونه وکړي چې حکومت هم دوی د دغه میتو او دغه شیوي نه ګټه اخیستی ده.
حفیظه صاحب، تاسو راته په دې برخه کې وایي چې خپل د ځینې ځوانانو تاسو هم ګوري د ښار په بیلابیلو ځایونو کې چې هغوی نشي توکو باندې روک دي، دغه نشي چې خپل په دې سیمه باندې چاپیریال باندې په کورنۍ باندې څومره اغیز غورځول شي، منفي اغیز
ټولې کله چې دا نشي ته مخه کوي. یو لامل دا چې په خپل کورنۍ باندې یو باري، او د کورنۍ په مغړو باندې دا یو خانه دا چې د روزګار د سمخنه کوي، او هغه کوم مسؤلیت چې د کورنۍ د په غاړه چې دی باید روزانه هغه خلن دومره ګټه وکړي چې د کورنۍ لپاره یو نفقه برابره کړي. دی شو بل دا دی د خپل هغه ژوند نه بې خبرې، لکه شیرې مثلا د پلار یو دی مثلا په نشهي توکو باندې اخته وي، دی د خپل اولاد ښه روزنه نشي کولی، د خپل اولاد ښه پالنه نشي کولی، همداراز د کور کوم ضرورتونه شي هغه پوره کولی نشي، د دننه لري پاتې کیږي. نو همداراز د ټولنه چې کوم حق پې لري، وطن داسې دغه اوسېدون کې گاونډیان کوم حق پر لغم پاتې کېږي نه، نو خب دا د پکا دا دي چې د ځان باید نشي توګه نه لري وساتي، او دغه نه باید دی باید مخنیوي وشي.
ډیر زیات مننه. زما سره په روسي برخه کې نو روسي جواب راته راکړه چې لغمه کې چې لغمه چې د عزیز په خپل خبرې کې ویل چې د سر خپل د ځوانان ملایان د کورنۍ غړي دوی کول شي چې په دې برخه کې د غسونځي مخنیوي برخه کې دوی اقدام وکړي. څه فکر کوي چې دې برخه کې دولت همکاري نوي د اقدام کامیاب ووسی؟
خبره دا ده چې کوم ټکو ته چې مخکې عبدالعزیز اشاره وکړله، واقعا د ځوانانو د نشې توکو د استعمال لپاره کچېری د اغې لارونو استفاده وشینو د استعمال په کچه کې ټټواله راځي. دینی عالمان رښتیا هم ډیر زیات رول لري چې باید د اسلام پرانا کې خلکو ته لارښوونه وکړي. کورنۍ ډیر ستر مسولیت لري، ډیر زیات. یو ځوانان خپل پردی مسولیت لري، ځوانان باید خپل فکر وکړي په خپل سرنوشت باندې چې زاغه څوک چې ټولنه را پغاړه ده، کور را پغاړه ده، ژوند را پغاړه ده، اولاد را پغاړه ده، هر څړی باید خپل گریوان کې فکر وکړي، د خپل ځان او د خپل وجود خیال وساتي، د خپل مشرانو خیال وساتي. د دې ترڅنګ دولت رښتیا هم دا دند لري چې ځوانانو ته د دې لپاره چې هغوی د نشې توکو د استعمال نه بچ پاتې شي ځینې لارې چارې ورته ولټي. د بیلګې په توګه کاروبار، همدا اوس مونږه تاسو وګورئ په جلال آباد ښار کوڅو کې یا په واټونو کې په سلګونه کسان د سړک تر غاړو ناستې کار ورته نشته دی، هغوی روحي ناروغان کیږي او بالاخره نشې توکو ته مخه کوي. دا نو د دولت مسؤلیت دی چې کارخانې جوړې کړي، برېښنا تولید شي او خلکو ته کاروبار پیدا شي. کله چې یو سړی مصروفي، یو ځوان بوخت کار کوي، 50 روپۍ ګټي، هغه ته به دا زمينه نه برابرېږي یا کلم نشې توکو استعمال ته مخه نه کوي. خوب
د دینی علماو رول، د کورنۍ رول، فردی مسولیت، د دولت د خوانه، د کاروبار زمینه برابرول، د نشې توکو د کرکیلی مخنیول، دغه ته د مارکیټینګ یا په بازار کې د خرڅلو مخنیول، دا ټول د دې لامل کېدلی شي چې په دې یواد کې د نشیانو کچه راټیټه شي او د دغه پدیدې نه مونږ خلاص شو.
ابزه سپورسي برخه کې استخپل د یوزوان په توګه له چارواکو څخه غوښتنه څه ده چې ترڅو دغه سنځي مخنیوي وشي؟
ګوري، زه صادقانه وایم، همیشه د ځوانانو په ژوند باندې فکر کوم. زه اورېږم، داسې وینم چې یو ځوان په نشې توکو روږدې دی، یا لږ تر لږه د هغه په خپل ورځني ژوند کې په درستو عملونو باندې بوخت نه اوسي، زه به ډېر خفه کېږم. خو څه چې ضرور دی هغه دا دی، زه بیا هم وایم چې بېسوادي او بېکاري دا دوه هغه مشکلات دي چې زمونږ وګړي چې د کومو مشکلاتو سره مخ شوي دي اصلي علت یې همدا دی. که افغانستان حکومت په دې وتوانېږي د نړیوالو سره په مرسته، د هغوی په کومک باندې د افغان ځوانانو لپاره یو د زده کړې سهولتونو زمینې برابرې کړي او یو د کار زمینې برابرې کړي، نو زه فکر کوم چې مشکلات به په کلي توګه حل شي. بل یو شی ډېر مهم دی چې زمونږ هېواد تر هر څه زیات سولې ته اړتیا لري. که موږ سوله ولرو، زموږ بنسټونه په هر شکل چې وي، که نن نوي سبا به وي، که سبا نوي بل ورځ به وي، دا به تقویه کیږي او موږ به په هر بنسټ کې خپلو وګړو ته کار کوو. نو زما هیله ورزو دا ده چې د یو ځوان په توګه حکومت ښکېلې خواوې، مخالفې خواوې داسې یو لاره اختیار کړي چې نور په دې هېواد کې سوله رامنځته شي.